چهارشنبه شب هفته آینده که باز هم در خدمت شما خواهم بود. روز و روزگار بر شما خوش بگذرد. با درود سپاس از اشتراکتان و علاقمندیتان در برنامه امشب. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ طالبان نیولې ده. د روسي استخباراتو د مرکزي اسیا په هیوادونو کې د طالبانو او اسلامي دولت د یادایش د ډلې د ګواښونو د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. او ایران ویلې دی چې په ویانا کې د سوریې د راتلونکي په اړه په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. درنډونکو، وخت په واشنگټن کې د ماسپښین 2:01 دقیقې شولې. دا د امریکا غاک آشنا رادیو وروستۍ مخامنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې درنډونکو د خبرونو وروسته پاتې خبرونه په ثبت شوی بڼه اوري. ساسونه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. دا د اوس بشپړ خبرونه. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د درقت ولسوالۍ سهار وختي طالبانو نیولې ده. د تخار ولایت د امنیت قمندان ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې په سیمه ایز وخت سهار وختي 15 بجې طالبانو په دې ولسوالۍ برید وکړ او د ولسوالۍ انګړې تر خپل تصرف لاندې راوسته. خلیل اسیر وایي چې په دې ولسوالۍ کې په کافي اندازه پولیس او محلي پولیس موجود و، مګر د مشخص تعداد په اړه یې نه خبرې ښودلې ده. هغه وایي پولیس د درقت د بیرته نیولو لپاره منظم کیږي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وایي چې په درقت ولسوالۍ کې د 200 څخه زیات ملي او محلي پولیس موجود و، مګر د دشتیارچی ولسوالۍ طالبان هم تخار ته اوښتي و او په درقت یې ډلییز برید کړی دی. تیمور وایي چې پر ولسوالۍ په جګړه کې 15 تنه محلي پولیس وژل شوي دي. د هلمند پولیسو ویان شاه محمود وایي چې د دې ولایت له زندان څخه یې ټول مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي دي. هغه د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د یادو بندیانو د لیک بهیر لتیر ونې راهیسې پیل شوی و چې نن بشپړ شو. لتیر لس ورځو راهیسې د دولت وسلوال مخالفین د لښکرګاه ښار د باباجي د سیمې په ګډون د ګریشک او نادلي ولسوالۍ یو شمېر سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وې او لا هم پکې نظامي عملیات جریان درلود. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې دوی استخباراتي معلومات درلودل چې د دولت وسلوال مخالفینو د غزنی او خوندز د ولایتونو په څیر د هلمند پر زندان هم د برید هوډ درلود. د هلمند پولیسو بیان زیاتوي چې دوی لا هم په دې برخه کې خپل تدابیر لري او د هلمند د زندان کلک امنیت یې ساتلی دی. د روسي استخباراتو د مرکزی اسیا او په هیوادونو کې د طالبانو او اسلامي دولت یادایش د ډلې د ګواښونو د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. د روسي د استخباراتو د ادارې مشر الکساندر بورتنکوف نن د چهارشنبې پورس خبري دارو ته ویلي دي چې طالبانو په دې تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې فعالیتونه زیات کړي او هم یې د اسلامي دولت یا داعش سره بیعت کړی دی. بورتنکوف وایي د دغو تازه انکشافاتو نه داسې معلومیږي چې د مرکزي اسیا هیوادونو ته د وسلوالو ډلو ګواښ ډېر رښتینی او دقیق دی. افغانستان د ترکمنستان، ازبکستان او د تاجکستان د جمهوریتونو سره ګډي پولی لري چې روسیې ته اکثره مخدره مواد هم د همدغه هیوادونو نه قاچاق کیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم د دې میاشتې په سر کې ویلي و چې د افغانستان وضعیت ډیر نازک دی او د پخواني شوروي اتحاد په غړو هیوادونو غږ کړی و چې د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی چمتو ووسیږي. ایران ویلي دی چې په ویانا کې د سوریې د راتلونکي په اړه په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د ایران دولتي تلویزیون د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې مرزي افخام لقبله ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به په دې کانفرنس کې د ایران په استازیتوب ګډون وکړي. میرمن مرزي نور جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې ښاغلی ظریف پرون سهار د سوریې د کړکیچ په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سره خبرې کړې دي. ایران ته د سوریې په اړه په خبرو کې د ګډون بلنه وروسته له هغه ورکړ شوه چې د امریکا متحده ایالاتو وویل دغه هیواد د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د ایران سره خبرو ته چمتو دی. ایران د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد نږدې ملاتړی هیواد دی او د 2 کلونو را په دې خوا د هغه د حکومت سره پوځي او سیاسي مرستې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنډونکو، د سیمې او نړۍ مهم خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر وایي ډیر احتمال شته چې زیات شمیر افغانان چې دغه هیواد ته په غیر قانوني توګه راغلي دي بیرته به افغانستان ته ولېږل شي. د کورنۍ چارو وزیر تامس د میزيري وایي جرمنی او نورو غربي هیوادونو په میلیونونو ډالر د افغانستان سره مرستې کړې دي او هم د امنیت ساتلو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره عسکر هغه هیواد ته لېږلي دي. میزيري وایي د افغانستان حکومت ورسره موافقه کړې چې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي او د بیا رغونې په چارو کې مرسته وکړي. خغلی میزری نن د چهارشنبه پر ورځ وویل چې هغه څوک چې د افغانستان راغلی دا تمدې نه لري چې ټول بدلته ومنل شي. چین د امریکا د متحده ایالاتو سفیر احضار کړی چې د چین په جنوبي بحیره کې د امریکا د سمندري ځواکونو د هغې کښتۍ په اړه ورته خپل اعتراض څرګند کړي چې د چین لخوا جوړه شوې ټاپو ته نږدې شوې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي چې په اجرایه چارو کې د وزیر مرستیال ژانګ یوسی د امریکا سفیر ماکس باکس ته وویل چې امریکا د چین د پرله پسې اعتراضونو پروا نه ده کړې او د چین امنیت او خودمختاری ته یې خطر پېښ کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت نور تفصيلات نه دی ورکړي خو ویلي دي چې دوی په خپل د امریکا د غوړونکو فعالیتونو په مسنوي ټاپو کې کارکونکو او زیربناو ته خطر پیدا کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تفصيله نه ده کړې. په سوریه کې د روسي د لمړني وژل شوی سرتيري مړی نن خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د دې وژل شوی اسکر تر ورسپانې ته ویلي دي چې د وراره په بدن یې ټپونه و او د چرواکو هغه خبره رد کړه چې ویلي وو هغه خپل ځان غرغره کړی. د وژل شوی اسکر وادیم کوستینکو د خپل د جنازې په مراسم کې وویل چې د هغه ژامه ماته شوې و، سر یې دوه ټوټې و، ورمیک او پزې هم مات شوی و. کوستینکو 19 کلن و او د روسیې په هوایي ځواکونو کې خدمت کاوه. د روسیې د دفاع وزارت ویلي و چې هغه په شخصي ژوند کې د ستونزو له وجې ځان غرغره کړی و. د ترکیه او څرنوال وای په انقره کې په خبرګو چاودنه کې د اسلامي دولت یا داعش شغې سیمه ایز ډلې لاس درلود چې په سوریه کې د سختري زډلو لخوا ورته د ورنکرۍ امر کیږي. د انقره د لوی څرنوالې د دفتر په اعلامیه کې نن د چهارشنبه پر ورځ ویل شوی دی چې دا ډله د غازی انتاب په ولایت کې ډېره ده چې د سوریه سره ګډې سرحدي پولې لري. په اعلامیه کې ویل شوی چې د میډیا مشره هيسي د ډلې په څلورو نورو بریدونو کې حمله سترلود. تحقیق کوونکو معلومه کړې ده چې د ډلې ته د داعش لخوا په منظم ډول پیسې ورتللې. د یمن په ادن ښار کې وسلوالو کسانو په پنتون کې لاسي بم اچولې. عین شاهدان وایي وسلوالو مخکې ګواښ کړی و چې په خونځي او امنیتي چارواکو به بریدونه کوي. شاهدان وایي وسلوال کسان چې په موټر سایکل سپاره و د ادن په ښار کې په پنتون ته بم ورکړ. په برید کې د پنتون کې قیمته شوی خو چاته مرګ جوړ نه دا وخته. تر اوسه هیڅ کوم جالې نه دی ویلي چې دا برید کړای خو د پنتون یو چارواکي د ای پی خبري ایجنسی ته د نوم نه خوده په شرط ویلي دی چې د اسلامي دولت یادایش وسلوالو په هغو خونځیو د بریټ خبرداري ورکړی و چې هلکان او انجونې پکې یو ځای درس وایي. د برتانی د بهرنی چارو وزیر فیلیپ هامند نن په داس حال کې سعودي عربستان ته تللی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجالونه پیدا شوې دي. د برتانی حکومت د سعودي عربستان سره د 9 میلیونه ډالرو په ارزښت یو تړون فسخه کړی و چې هدف یې د سعودي عربستان د زندان د کارکونکو روزل ول. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون همدارنګه د هغه څلور بیا کلن برتنوي کارل اندری قضیه راپورته کړې و چې په سعودي عربستان کې په کال کې شراب پیدا شي وو او محکمې پر د 350 درو حکم صادر کړی و. د قرارداد د فسخه کېدو وروسته په برتانی کې د سعودي سفیر نواف بن عبدالعزیز ویلی و چې برتانیا به د خپل دې اقدام په خاطر جدي عواقب وګوري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي لوبډلې نه د شلو اورونو دویمه او روسي نړیواله لوبه هم وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان لوبډلې د زیمبابوي نه د 500 یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ هم ګټلې وه. افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړنی هیواد شو چې د کرکټ د نړیواله شورا د یو بشپړه غړیتوب لرونکي هیواد نه د سیالیو لړۍ ګټي. د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه چې د توپ اچونې په برخه کې د سیالي لوبډلې دوه لوبغاړي سوځولي ول او هم یې 450 منډې کړې وې.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیسته نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
درنوندونکو وخت په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غاک